سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو او شدت یې درختر پکې شپږ اشاریه درې سبت شو ویل شوی چې دغه لومړی زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړې په راپور کې ویل شوی دی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو او اتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړې دی اته 50 سلنه خزی دی د ټپیانو 15 سلنه او د تری تم شو او 15 سلنه خزی دی د غراز د خزی د ټولو اغیزمن شو کسانو 35 سلنه جوړوي د چولې په دغه زلزلو کې خزی ډیر اغیزمن شوی په راپور کې د حقیقت هم پام شوې ده چې مېرمنې د کلتوري دود لامل اکثر په کورو کې وي او بل عامي او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمن چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سکال په د هیواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واریوس ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیات سو د پیلېدو د مخې پردي سیمې هوایي بریدونو ته زور کړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپل بمباری د دې لپاره زیات کړی دی چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځنی ختیس کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکیچ د زیاتیدو په وړاندې دفاع پیوړی کوي په عین حال کې پرون شنبه د غزې ترنګ ته د مرستو نمړې چپه داخله شو خو د مرستې د 2.4 میلیون وګړو سخت بشري وضعیت په پام په شلو لاریو کې بار مرستې ته مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېری ناتسیزي مرستې بلل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نشتی سل زر کسانو پرون شنبه د بریټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړ ډلو لخوا تنظیم شوی وو او یو له هغه لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده و لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دی پایت ورسیږي شعارونه لیکدول د لاریون ډیر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړی وو او ځینو یې د 15 او اتو په ویلو سره اسرائیلي او ترهګر دولت یو فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی اسرائیل پر غزې د هوا ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه یې پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوي وو او د حماس چارواکو ویلي دي چې په غزه کې 4350 کسان وژل شوي دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو ژوند بر سره په خبرونه کې هرات ورشو چې په هرات کې زلزله ځپلې په څو وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغه زلزلې تر ټولو خزي زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د طالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې شنی دروازې دي شهره او دسر او چوکونه دي د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشټون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېرې پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانې نسته ډیر کمې دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شوي او دوی ته د مرستو رسول لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په غراپور کې چې پرون یوین وومن په خپلې ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوی دی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو او اغیزو له امله د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې نیمایي زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه ښودلې. وای احتمال شته چې د محدودیتونو له امله زلزله ځپلې ښځې د نارینه وو د نشتون له امله مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خپور کړی په کې لیکل شوی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو بالغو کسانو 85 سلنه یې خزوي. همدا ډول د ټپیانو 80 سلنه خزي جوړوي او هغوی چې لا درک دي 80 سلنه یې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5 سلنه خزي یادې کړي او لامل یې همدا ښودلی چې د زلزلې پر مهال ډېرې خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې امله چې خزي زلزلې زیاتې اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه وو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تیرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاسي یو پچی هوایي هله مور زلزلہ ده بل لور بيخي ډوډې نخري ډېر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډېر ته نه دي رسیدلي فرشتي خمه او ګرمي کمپاني لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټولي سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نهسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوي ماشومان او خزي خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې په وروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له وروستي او زلزلو وروسته بیکار شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وای د سبا او بیګاله لپاره خپل خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې ورو
په هرات ولایت کې یو شمیر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وای چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکو دی وای د هرات له زلزلې مخکې به د ورځې 200 افغانۍ عاید درلود خو اوس وزګر دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه سره کوم مرسته هم نه ده شوی.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بیکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهیږئ کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولی چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو وویل
موګوس بیکار یو کورونه موران شوی په خیمو کې تر دینو زیات سو وای
فلن ارزوزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې لورز رئیسی خټګری نه دکړی سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یې اوس کوم کله یو ملکری اخلم او کله یې بل ملکری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگی ولسوالۍ د نوابات مودودی د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د پوینا په هرات کې زلزلې وروسته دغه کسانو کارونه په ټاپه درېدلی او د خوراکي توکو لستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هف کې امروز
دوه میاشتې له 15 څخه شنه نه وښته منېته دا هیڅ کارګر کار ته نه دی تللی. هغه ته څو کار نه ورکوي ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د ژوند شرایط هم داسې دي یا هم ډوډۍ او چای خو اله کوانډیانو ورور او پلاټ څخه پور اخلي چې هغه هم یا یې لري او یا هم
نه دښته وشه.
دا په داسې حال کې دا چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغه تل له زلزلې ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستۍ کې له زلزلې ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي. خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوی کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي
بلې د زلزلې زپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې زپلې ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کولو لپاره د اسلامي امارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د غوی لپاره د سرپناه جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د غوی لپاره هلته کنټینران پوره شوي دي چې هغه حالت دی په منطقه کې او د خلکو لپاره خدمت کې ورکړل شوی دی. د سپورستیو کې د غول لپاره کورونه جوړول شوی خپل قریب 2016 کور جوړیږي چې دا به د هر کلی لپاره د غکل د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 144,000 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.8 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 145,000 او په زلزله کې د ویجاړ شوو کورونو شمیر 20,500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګود او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندی او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت یوش متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چاري د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پاشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځای اوسیدونکي وای د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګي او دوه پلونه جوړ شوی وو چې ډېرې وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لتګ وتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو ګواښ موجود وو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډېرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلیدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیری او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو مجزایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مجزایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی وو. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرلپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هېوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبې په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبې د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي، خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکواله او خپل په مخه د دوه وستر پروژو کارونه پیل شوی دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به درته ورکړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نو موري زیاته کړ د شارل روزي بیا د سپندې تر سیمې پوري د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوی و چې لا بیرته جوړې دوه رنگې دو سره به د شار په ښکلا کې رغندرول ولري. هغه زیاته کړه دغه راس په داخل د شار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغه دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نپره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او د سره چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي شاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر افتتاوی کړی دا وسې کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسې چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي خالي رنگ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسې چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید چې هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسي او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو لا یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او لا بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت کورنۍ او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته زه پاس ویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټران غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټران غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کمې دي هغه سیم موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکټرانی سته او زموږ ولایت سیدی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي د وای خپل مرمنه څو وړ شزینه ډاکټرانه ته ویولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې
د زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وای دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د 1500 غوانی غوړی چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راځي کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر د دوا را واخ مجر واړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هموای چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سره مالجه دی ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل وسیدونکو محمد ولی وای د شزینه مسلکی ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټرانی خو اول دواره د سې ډاکټرانی ګرسر کزمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري د سې ډاکټرانی خو اول مشتې په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټرانی دی ډیر کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان وروستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون جواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخصه ولک صلاح غوندي هغه ورځ میګر کې یاله مال دې دغه ولایت د کمانډاني ته د مغراله قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسو هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګورو سره مارا یو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه د دې کارونه دی و هغه څه نشانې چې مې مرګورو ته ویلي هغه ټول هغه شهیدی باندې وویل اره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ولسوالي د نه کومندانی د نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مالدا چې کله ځالته جذب کوم کاشه کوم ما د جذب تر مخ ته مو او کاږي ته زنګ وایم ول سوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر الته نه مله کیږي نه دي مرګورو شهیدان نه مله کیږي دا خو بيخي به پرسياني زه والا کله ته حسيني باس خاصي اکثر کوم کومداري د امارات نه مې پات کی دا یو تعداد مجاهد نه ما خلق دی یو تعداد مسلمان نه ما خلق دی چې سب څو هو باس خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم دا زاتی رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه منی کی زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې مسجد دروازه ستړل او مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چز مرغ راغته مسلمان شروع کورس السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته دا ونه پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونه ټولې پیښې پکې راخستل شوې دي. خو درغې وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په غراپور کې چې پرون شنبې په ریلیو په خبر شوې دي ویل شوې ده چې جنسیتي خبرداري د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو شدت د خطر په کچه 6.3 درجه و. سبا د شنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوندیا ګوزنډیا پولیو زو واکسین کمپاین پیلېږي. دا پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دی چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکني عملیاتو د پیلېدو مخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز ورکړی دی. د اسرائیل د پوز ویانت ډاینل هیګری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړې دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وايي نږدې 1000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینې کې په غلاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو ویو لارونو د نشته روسي اروپا شاهده و. لارونکوونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمباري بندي کړو اسرائیل دی نژادي تبعیض پایته ورسوي شعارونه یې لیکدول. لدی سربیره د اروپا په نورو خارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایتالیا یو شمېر نورو خارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلاوی باندې لارونونه شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړې د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبريال کیسه او د خزو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی ای د پخوانی مشرانګیرنی جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېخني. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي ترڅو پورې هغه مهم طبي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي هغه ته ډیر زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازی خان کلین تراټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجود کی میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این دوره اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وقت کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالې تر ټولو خونړې پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده. خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې څه هم د تیر حکومت افغان همکاران لستونز مبارا نه دي ګڼلي. خو له طالبانو سره د پوینه د ټرمپ د ناقص تړون په تداومي جو بایدن هم ملامت کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي پر راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 15 کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره محل آنلاین غونډې نیسي او ور بیا د مذاکراتو لاره د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړي خو نړیوالې د خپل ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
لکه خو چې موږ ګورو د خلک چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندې نه بولي، خپل عزت خوندې نه بولي، خپل مال خوندې نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې ویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه د تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کوي ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و رویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو و رویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه غشتنه ده چی زموز آجمو لپاره ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریش بیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ور ودانګي
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتنې ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولې ده.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمن کړ چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته غوښ کولای شي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راستلی او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشرانو په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کیږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو او کارګرانو باندې هم ګرځي. خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړې چې د غوړ لپاره خپل ګټه مهمه دي. څنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپل ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم د خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیات سي او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلي او ته بې سارې نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بلل دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامی علومو باندې داسې کو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا اوسنی واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو پر مخ باندې، د افغانو میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دی وسره جفا د افغانستان په کې. زه فکر کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازاده رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپله په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپله یې دغه ټوله کیسه ازاده رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکی نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گشنگی، تشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم، از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندي وویستل. له یوه سرتیری سره په سربستان کې وغږېدم، د امنیتي ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکېچنې دي. تیرونی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونی پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو حکومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونی د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانی او ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان لکبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړو. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونی د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټوی او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نور فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د هڅو 80% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونه کې د معاصر نړۍ حاتم تای او سخی ترین میلیارډر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټ کړې، خو په اړه خبرې د لا هم نه وخت نه دي. ایرلند نژاد امریکایي میلیارډر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارډ ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه، د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول، او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله یې بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي، او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، ان د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوی موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پېړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو
دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو د زمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس ډېره لري د مکان زندګي دې نو ستان بغیر خوګه جانانه زندګي تیروم